چې تر تاسو مخکې د حامد کرزي او همدارنګه د اشرف غنی حکومت هم خپل ځان ټول شموله باله
موږ ټول شموله دي ته وایي چې په هغه کې د ټولنې د ټولو پرګانو کسان پکې موجود وي او کار اهل کار ته د احلیت په اساس باندې وسپارل شي د هغوی د وړتیاو په اساس باندې تر ټولو زیات اول پکې اخلاص مهم دی او دوهم د هغه استعداد پکې مهم دی او دلته د ونډې په اساس نه وي لکه څومره چې لشر کال هم تېر شول چې نظامونه د ونډې په اساس و لکه یو حیث میراثي شکل یې درلودلو یو وزارت به چې د چا شکول وي هغه د خپله جلا پادشاهي وبارو جلا پادشاهي ګانې به نه وي او انشاءالله نور به هر هېواد هر وګړی د دې حق لري د دې به فرصت ورته برابر وي چې هغه د خپل ولس او د خپلو خلکو خدمت وکولی شي د خدمت فرصت به هر چا ته برابر وي خو ونډې او دا چې میراثیت به دا
دی یو ټول شموله حکومت چې تاسو یې وایي د جوړېدو چارې به څومره وخت ونیسي؟ افغانان به په ورځو اونیو او کمیاشتو کې د یو حکومت څښتنان شي
فکر کوم انشاءالله میاشت خو به نه وي خو بیا هم حالت داسې راغله لکه یو ناڅاپي راغله سړی مشخصا تخمینه نشي ویلی البته زموږ هڅې دا روانې دي چې څومره زر کېدلی شي دغه حالت ته د پالټیکه کې کېښودل شي ځکه اوس کرنې لپاره مسؤلیت اسلامي عمارت ته راجع دی ځکه چې اوس په یو وخت کې بل داسې نظام او بل داسې قوت نشته دی نو بنا په دې اساس باندې خپله مونږ دغه ستونزې عملا حس کوو یا خدای وي چې یو څوک په خبرونو کې وایي یا مثال خوږ مې د بهر نه ورته ګوري یا به یو څوک دغسې وایي خو څوک چې عملا ورسره مسؤلیت راجع دی ورته هم شرعان هم قانونان هم اصولا هغه باندې نو طبعا به هر چا زیات د مسؤلیت احساس کېږي هر څه دا روانې دي کوښښونه مو دا روان څومره زر کېدلی شي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او دا د پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته راګرځوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منون کې ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې د ما خاوند ما څنګه اوسي نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
کزي ډیر حساسه روحیه او روان لري کچيري په مناسب ډول مناتړ و نشي دغه خزیر انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې ما سره واده وکړ نکاح یې وکړل د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې زما سره ژوند غواړې نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوې که دوی نستانه خوشحاله وه زه به هم ستانه خوشحاله یم او که دوی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما څنګ کې نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې ما به غوته ورکول چې دوی به ښه سي ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنې زما در سر تېرېږي خو د غو در سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره مېړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې آن تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي.
فاطمه تا ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لول یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کاله کیږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کاله کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي په لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړه کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواښي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواښي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواښي نه ده.
ډېر شمېر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ور تریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولی. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله وو، د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه وو، نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي، خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او مېړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې مېړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تور کئی، دا سربیره پرده چې په حقوقی و شرعی لحاظ باندی یو سم کار نده، تکر که کار ده، بلکه دی خزی حق هم سوزول کی گی. په اجتماعی لحاظ دیر ستونزی را ولاری کری او دی کارون نباید داده وشی په هر حالت که
خزه او میړه د اسلامی فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري یې په پوره کولو مکلف دي. اینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي،
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښ یې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کېږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټولو ته وایو چې مثلا و آشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل دی، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعنات له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم له زړه او ډېر نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي او یو مینهناک ژوند نه شي کولی خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته
باید کوژده او کی هغه ته باید خزه او کی هغه واده کړي نو اتمن هغه په داسې یو سنسال کې چې کولی شي خپل کورنۍ اداره کړي یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اول ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټول ته وایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو تاسو موږ لویانې موږ به له تاسو نظر غواړو خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پریکړه وکړو
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.